پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د شاهین بونیرې ما او تاسو ته په دغه یو ساعت خبرونه کې ورکړلې ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړیوال راپورونو تفسیر لرو او زمونږ ونیز خبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري خړومبي د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه.
خبرونو سرټکی افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار واقعي په مکمله توګه ترلاسه کړی. په مینا کې د وجل شو پاکستانی حجیانو شمیره درې کم سلو ته رسیدلې ده. د بیلاروس ولسمشر الیگزانډر لوکاشنکو د پنځمې دورې لپاره د دغه هیواد ولسمشر منتخب شوی. پوسټ مشال خبرونو تفصیل. د افغان پوسټ چارواکي په کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مورال د مشال ریډیو افغان څنګه ته وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی. د وای هغه ناولی عناصر چې د خلکو آرام ژوند یې نارامه کړی و وجل شوي یا تښتیدلی دي او له کندوز ښار څخه وتلي او اوس مهال افغان ځواکونه پر ټول کندوز ښار حاکمیت لري. جنرال مراد همداراز وویل د چاردرې او د شتیارچې ولسوالۍ او د قلزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. نوموړي د کندوز له بې ځایه شو خلکو وغوښتل چې خپل کورونو ته ستانه شي. تر دا مهال وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وجل شو پاکستانی حجیانو شمیره درې کم سلو ته رسیدلې ده. د یاد وزارت په ویبپاڼه ویل شوي چې دا مهال صرف دوه پاکستانی حجیان په سعودي عرب کې د درملنې لپاره پاتې دي خو زیاتوي چې شل حجیان تر اوسه لا درک دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اقلیتي غړي فریډریک عظیم ویلی دی چې کله کوهټای د چرچ خوندې بلپی خرامنسته شو نو ټول ځمواري به په صوبایي حکومت وي. تیر ورځ مشالې ډو سره په خبرو کې خالد فریډریک وویل چې صوبایي حکومت د ایسویانو کلیسا او ته د شمنو سره سم امنیت نه ورکوي.
دا چې په چوادې عمله شوې ده 2012 کې اوسن چرچ کوهټې کې اپ کا ګورنمنت موږ سره کمټمنټ کړی دی تاسو دا راغلی کنه سکیورټی ورکو نو دا وایي چې زه سکیورټی نه درکوم ولې تاسو دی.
خاګری فریډریک وویل چې په بنو کې د پولیس د یو ډی ایس پی لخوا د دوی ټولنې ته ویل شوی چې که د خپل کلیسا امنیت نشي ساتلی نو کلیسا به ورته وتړي. د فریډریک عظیم په خبره د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا د کوهټۍ د پیښې د قربانیانو لپاره اعلان کړل شوی 10 کروڑ روپۍ امداد دوی ته د دریو کالو تیرېدو نه باوجود نه دی ورکړل شوی. په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې تیر ورځ په کابل کې د ناټو صدر دفتر سره نږدې د دوی یو هلیکاپټر پریوته چې په کې د دوه برتانوي سرتیرو په ګډون 15 سرتیري وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. ناټو زیاتوي چې دا هلیکاپټر د حادثې ښکار شوی او د دې حادثې د سبب معلومولو په مخه پلټنې پیل کړې دي. ناټو په دغه پیښه کې د وژل شو او ژوبلو سرتیرو د شناخت په اړه سنو ویلي خو برتانیا ویلي وو چې په دې پیښه کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي او زیاته کړې ده چې د دې حادثې سبب د وسوالو لخوا کومه کاروایي نه وه. د دې نه مخکې د امریکایي پوسټ بیان ویلی وو چې د ناټو په صدر دفتر کې د یوې سارنې د غټې پوکاڼۍ سره د جنگیدو له امله یو هلیکاپټر د حادثې ښکار شوی. په کابل کې د روس سفیر په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په کابل کې د روس سفیر الیگزانډر مونتسکی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپل پرونی کتنه کې همداراز د ترهګرۍ پر ضد د روس افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې په اړه ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم په افغانستان کې د سخت دریدو وسلوالو د فعالیت له کبله اندېښنه ښودلې ده. علي رحمان څه وخت مخکې له خپل روسي سیال سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په سلو کې په نږدې شپې ته سیمو کې جګړې روانې دي. په بیلاروس کې انتخابي چارواکي وایي چې دغه هیواد ولسمشر الیگزانډر لوکاشنکو په 3.1 کم 50 رای ګټلو سره په 15م دل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې. د اپوزیشن ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار تاتسیانا کرات کوویچ د 15 فیصدی ووټونو اغېستو سره په دویم نمبر راغله. چارواکي وایي چې په پرونی ټاکنو کې دا چول شو ووټونو تناسب 15.8 فیصدی وو. تیر ورځ لوکاشنکا ویلي وو چې په دې ټاکنو کې د 2013 کال د ټاکنو هم ووټونه ترلاسه نه کړل، نو دا به یو بد خبره وي. د راپورونو له مخه د ووټونو د وخت ختمېدو نه وروسته په سرخار منس کې 200 مظاهره چانو د لوکاشنکا د واکمنۍ پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه او د هغه واکمنۍ د ډیکټیټرشپ په نامه یاد کړه. لوکاشنکا د تیرو 22 کلونو نه د بیلاروس ولسمشر دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی. زرګونه کسانو پرون په ترکی کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په انقرا کې د شنبه ورځې په لاریون کې د 95 وجل شو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. پولیسو پرون د ترکی په مرکزي ښار قونیا کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د وړمې ورځنۍ حملې په تړاو نیول شوي دي که نه. په داسې حال کې چې د دې حملې ذمواري تر اوسه هیڅ ډلې نه ده منلې، اپوزیشن حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان د دفاع وزیر پرون کتنه وکړه. ماسکو وایي چې د دې کتنې هدف په شام کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو په اړه بحث و. له پوتین وروسته د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له شیخ محمد بن سلمان سره چې د سعودي عربستان د پاچا زوی دی وکتل. لاوروف د تورې بحیرې په ساحلي ښار سوچي کې له دې کتنې وروسته وویل دواړه هیوادونه غواړي چې د شام د کړکیچ د حل لپاره یوه موافقه ترلاسه شي او دواړه غواړي د ترهګریز خلافت رامنځته کېدو مخنیوی وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دا کتنه به د دواړو هیوادونو له همکارۍ سره مرسته وکړي. د مشال له خبرونو پای.
خبرونه مورده اوردونکو په روان خبرونه کې د نور راپورونو تر څنګ د غراپورونو هم اوریدئ شي. افغان چارواکي دا کوي کندوز ښار له وسلوالو پاک کړی دی.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره، عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن.
د خیبر ایجنسی د سپاه قبیلې خلک وایي انتظامیه ترې د 200 کروڑ روپو د جرمانه غوښتنه.
جرمانه چې رو هغه چې کله جرم وشي هغه باندې جرمانه ثابت کیږي. مونږ دا جرم کې نه ځان شریک ګڼو نه مونږ دا جرم کړی دی.
او زمنګ په ونې ځ خبرونه ستونزې سرکار کې په بنو کې د اقلیتونو د ستونزو غوښتنو پاړاوري.
میز 4 بجې 8 کیمرې وته لگاولې دي. خپل 12-13 کسان میز درې سکیورټي ته پاره درې. یک نه بعد میز تابع تا غوې چې تاسو ول چې شو میز سیل کای.
نور هم د سیمیون اړې نه یو شمېر راپورونه لرو تر پای د مشال ریډیو سره. راځم ګډمبه موضوع تا ومنګه خبر کو د کندوز د افغان فوج چارواکي پر کندوز خار د دولتي واکمنې د بشپړ کنټرول خبر ورکړی دی. د وستوالو ځکه مرستيال لوی درستیز همدار د کندوز خار له بيزو شو وسیدونکو وختلی چې خپل کورونو تستانه شي. د افغان فوج د چارواکي په کندوز خار کې د ملکی خدماتو د ادارو د بیا فعالیتو خبر هم ورکړی دی. پدغړه باندې نور معلومات د احمد تکل پراپور کېو.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو مرستيال لوی درستیز وایي کندوز ښار له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوی دی. په کندوز ښار کې له نږدې دوه اونیو راهیسې چې طالب وسلوالو دا ښار د لنډ وخت لپاره ونیو د نښتو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل. د وسلوالو ځواکونو مرستيال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره، عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن کشته شدن، اونا متواری شدن، اونا شهر کندوز را ترک کردن و فعلا نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام شهر کندوز حاکمیت داره.
جنرال مراد چې له پایله د کندوز د عملیاتو مشري کړې ده د هغو سیمو نومونه یاد کړل چې وسلوال طالبان ترې ستل شوي دي.
از پول چاردره شروع شده اله تمام تریجات خاکنی، زاخلا، چل دختران، اوزای چارگانی شهر کندوز، کوچه گرد پانتونایی که در اینجا بودن، مؤسسات تعلیمی که بودن، ریاست زراعت، شفاخانه و همین قسم شرکت اسپنزر و بالای سار، بندر خان‌آباد، گرتیپه، باغ شرکت، این سه ها مکمل باشدن.
جنرال مراد وویل چې د چاردرې او ارچی ولسوالۍ او د قلایزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. جنرال مراد همداراز وویل چې افغان ځواکونو د کندوز خان‌آباد، خان‌آباد تخار، بغلان کندوز او بغلان کابل د لویو لارو امنیت هم نیولی دی. نوموړي د کندوز له بې ځایه شویو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د کندوز ښار اکثر اوسیدونکي د ښار د ولکې پر سر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خونړیو حملو له پایله ګاونډیو ولایتونو تخار او بغلان او ځینې پلازمینې ته کډه شول. د پاوځ د جګپوري قومندان زیاته کړه چې ښار ته برېښنا رسېدلې او د اوبو د رسولو لپاره هم هڅې روانې دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکړی دی. افغان چارواکي همدارس په کندوز ښار کې د ملکي خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبر ورکوي او له بې ځایه شوو کورونو غواړي چې خپلو کورونو ته ستانه شي. خو آیا په خلق خپل کورونو ته د بیرته ستنېدو ته خو آیا خلق به خپل کورونو ته بیرته ستنېدو ته ځل خکې او آیا افغان فوجان به وکول شي د خار د وسوالو طالبانو له حمله وساتي؟ په دغه اړه احمد تکل په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي کمال ساپی سره مرکه کړې ده. کمال ساپی وای
زه په دې اړه باندې د لوی درستی د مرستیال خبره تاییدوم. خار تقریبا په بشپړ توګه باندې په دروازو د خده پورې د مخالفینو د شتون نه اوس خطونه د دولتي امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ خط دروازو په مربوطه ده.
فکر کوي چې خلک به پر امنیتي وضعیت دومره ډاډمن شي چې سمدستي بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي؟
د جګړې د غتیر د ورځنۍ یا څوارلس ورځنۍ ولنډ تاریخ کې تک وګورو، د دوی د جګړې د مدیریت نه ولس نو خوشاله وسم نه دی مطمئن او نظر دغه تیر څوارلس ورځو ته ولسونه نشته ولا چې په دوی باور وکړي، ځکه چې داسې یو ځل دومس کې هم داسې اطلاعات شو. بیرته ځینې کړي د مختلفو منطقو نه په ښار طرف ته راستانه شو چې متاسفانه د جګړې ډګر ته تیر شو او ډېر زیات تلفات یې ورکړل. په دغه چوک باندې څو ځل د مخالفت بیرغ جګ شو، څو ځل د دولت بیرغ جګ شو. خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شانته چې دوی تمه کوي زر بیرته ښار ته ستانه شي.
ستاسو تحلیل څه دی چې آیا وسلوال مخالفین به بیا وکولی شي چې کندوز ښار ونیسي؟ یعنی د کندوز د سقوط احتمال بیا شته؟
داسې ده چې هغه مهمات چې د مخالفینو لاس ته ورغلي دي او برعکس زمونږ د دولت ژو په مدیریت امکان لري که چېرته مخالفین اراده وکړي چې په دغه موجوده حالاتو کې بیرته د مرکز ونیسي. خو که چېرته حکومت په دې کې جدي اقدامات وکړي او د ښار د ژغورلو په خاطر باندې هغه لازمي تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوستو په شکل کې او په عین وخت کې په خلکو باندې په ولسونو باندې کار وشي او د خلکو اعتماد بیرته لاسته راوړل شي او د خلکو زړونه لاسته راوړل شي، زمونږ مرکزي حکومت او محلي حکومت د اوسه پورې په ولس باندې په عامو خلکو باندې هیڅ قسمه تنظیم کړی. مونږ غټ تاوان په دغه انقلاب کې دا کړی دی چې مونږ ولس د لاسه ورکړی دی. ډېر لوی واټن د ولس او د نظام تر وسه پیدا شوی دی او دغه لوی واټن کې د نظام دشمن ننوتی دی او د دې نظام پر خلاف باندې
ستاسو مطلب هماغه اتکا پر خپل سر وسلوالو د چ حکومت کړي اشاره مو همدې مسلې ته ده؟
یقینا یعنی زو څه لرم چې ولس باندې څه نه دی شوی. د ولس د فاصله نیولو یو عمده عامل چې د خپل سر ملیشي دي چې د خپل سر ملیشو د پوسټې په خوا باندې نن دې شي نه ځان پیری دې شي نه سپین دی ته دې شي هر څه مجبور دی چې تلاشي ورته دې موبایل واخلي ساتي دې کې واخلي دې احترامي وته وکي. یو دا هم د فاکتور دی د خپل سر ملشي په ولسونو کې انتهایی ظلمونه کړی دي، د خلکو ځمکه غصب کړی دي، بچانه ولا اختصاب کړی دي، په کورونه وته حمله کړی، مال نه ولا غصب کړی دي، زکات او شو ته په زور اخیسته دي حتی هغه پورې چې د خلکو ننګ او ناموس ته ګواښېدلې دي. متاسفانه دغه موجوده نظام دغه د ملي حکومت بیرته برعکس خلکو ته مسؤلیت او تحفظ هغه چې لازم دی او اساسي قانون ورته وربښلی هغه نه دی ورکړی شوی.
دا مشال ریډیو ده.
پینټاګان وایي امریکا به د کندوز د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ له مخه د نغدو پیسو مرسته کوي. پینټاګان په کندوز کې د بېسرحد ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي بمبار له امله له زیانمنو شو سره د نغدي مرستو خبره په داسې حال کې کوي چې تر اوسه پورې په دې اړه د ناټو او افغان حکومت څېړنې نه دي بشپړې شوې. تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د امریکا دفاع وزارت وایي هغو کورنیو ته به د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي چې په کندوز کې پر یوه روغتون د هوایي بمبارد په نتیجه کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي یا ټپیان شوي دي. څه باندې یوه اونۍ مخکې په کندوز کې د بېسرحده ډاکترانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي بمباري کې د دغه روغتون د کارکوونکو او ټپیانو په ګډون لږ تر لږه 22 تنه مړه او په لسګونو نور ژوبل شول. دغې ټولنې ویلي چې 33 کارکوونکي تر اوسه لا درک دي. د پینټاګون وایان پیټر کاک د شنبې پر ورځ وویل چې د دغه پیښې په اړه یو اقدام چې دفاع وزارت یې کولای شي دا دی چې هغو ملکي وګړو ته چې په دغه بمباري کې ټپي شوي او هم د دغه پیښې د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږۍ له مخې نغدې پیسې ورکړي. امریکایي ځواکونو د تېرې شنبې په ورځ چې افغان امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي وو پر دغه روغتون بمباري وکړه. د بی پول ډاکټرانو ټولنې هغه اهداوې چې وایي وسلوالو طالبانو په دغه روغتون کې سنګر نیولی وو او پر افغان امنیتي ځواکونو یې ډزې کولې رد کړي دي. د بېسرحد ډاکټرانو ټولنې ویلي چې د بمبارد په مهال وسلوال طالبان په روغتون کې نه وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بی پول ډاکټرانو له ټولنې څخه د دغې پیښې له امله بخښنه غوښتې ده، خو د بی پول ډاکټرانو مرستندوی ټولنې پر خپلې غوښتنې چې د دې پیښې په اړه د یوه بې پرې نړیواله څېړنه ترسره شي ټینګار کړی دی. د افغانستان پر حکومت سربیره ناتو هم ویلي چې د دغه پیښې په اړه څېړنه کوي. د پینټاګون وایان زیاته کړه چې د امریکا متحده ایالات به د دغه روغتون ترمیم لپاره هم پیسې ورکړي. د پینټاګون وایان پیټر کاک وویل په افغانستان کې امریکایي ځواکونه صلاحیت لري چې د خواخوږۍ له مخې په دغه پیښه کې له زیانمن شوو سره نغدي مرسته وکړي او هم د دغه روغتون د رغولو لپاره پیسې ورکړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اور دن کو سرازو د سعودي عرب کې د مینا پیښه ته په دغه اړه باندې د پاکستان د حج وزارت ویلي دي چې په دغه پیښه کې د مړو شو کسانو شمیر 90 ته رسیدلې ده او په دې کې اوسم یو شمیر کسان چې دی غاب درخه دي. په دغه اړه مې سوشل میډیا وړاندې په اسلام آباد کې د احمد الله نه معلومات غوښتو. احمد الله مونږ له صدا سره راپور راکړه.
تو مینا کې چې شمیره د نو هغه خو ونه وی تر رسیدلې ده. دا د مذهبي امور وزارت چې کوم دی هغه را شمیره را لګلې وغه وی چې دا محل هم شل کسان چې کوم دی هغه لا درک دي. نور چې کوم 300 نه زیات اول کې خود لکېدل نو هغه کې زیاتره را پیدا کړل شو او کوم چې جوبل کسانو نو هغه کې زیاتره د هسپتال نه خارج کړی شو دي. خو له دوه پاکستانیان چې دی حجان هغه سم چې دی غلطه په هسپتال کې دي او دا شمیره چې کوم دا ونه وی دا خود دینه علاوه پاکستان حکومت چې کوم دی د مذهبي امور وزارت چې کوم وزیر دی سردار محمد یوسف هغه دا خبرې کړې دي 13 ورځ چې په اپتاباد کې چې لوا کم کسان چې دي چې په مینا کې مړ شوی دي نو هغه خپل خپلوان ته به 15 لک روپۍ او زخمیان ته چې کوم دی نو هغه ته به 3 لک روپۍ چې دا ورکړل کیږي. او دغه شانتي د حجیانو د پاکستان ته واپسې سلسله چې دا هغه شروع د خپتیزي سره او دا محل 250 زیات پاکستانیان حجیان چې کوم دي هغه را رسولي دي او اوس هم تقریبا یو کم نوی زره حجان چې دی هغه له حل ته دی او هغه به د مختلف پرواسونو د لارې پاکستان ته رسولې شي. نو شاهین اوله چې کوم شمیره په مینا کې خوده لیکدل نو وخت په وخت لګیا دی هغه شمیره اضافه پکې کیږي د پاکستانی حجانو شمیره چې کومه چې په اول ورځو کې لږ دولس خوده لیکدل هغه وسونه دي ته رسیدل.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر قبایلی سیمه پولیټیکل انتظامی د سپاه قبیلې نه د وسلوالو پر ضد په فوزی عملیاتو کې د شو توانونو پوره کولو لپاره د 200 کروڑ روپو د جرمانې غوښتنه کړې ده. ورته ویل دي چې د توان نور کولو په صورت کې د خپل سیمو ته نشي تله. په دغه اړه باندې مجید بابر نور معلومات راکړي.
د خیبر قبیلی سیمې د باړې تحصیل سره تعلق لرونکي سپاه قبیلې ته د یادو سیمو د پولیټیکل انتظامیې لخوا ویل شوي چې تر کومه د دوی په سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د شوو حکومتي تاوانونو په مت کې 2,000,000,000 روپۍ نوي ادا کړي. تر هغې به دوی خپلو سیمو ته نه ځي. د یادې قبیلې د ټولو تپو د لوی جرګې ویان شاه فیصل اپریدي نه مو وپوښتل چې دوی په کومو جرمونو کې ککړ دي او حکومت ترې د تاوان غوښتنه ولې کوي.
او ته مونږ دا ویو چې تاسو خامخا مونږ سره د ځان نه بېله او په دهشتګردو په لیست کې شامله او دا خو دهشتګردي شوه. پوره قوم دا فیصله کړې چې جرمني نوم چې دی مونږ دغه منلو ته تیار نه یو، ځکه چې جرمانه چې رو هغه چې کله جرم وشي هغه باندې جرمانه ثابت کیږي. مونږ دا جرم کې نه ځان شریک ګڼو، نه مونږ دا جرم کړی دی، بلکې مونږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې مونږ توانونه شوي دي. د سپار قوم د باړې بازار تقریبا 10,000 نه زیات دوکانونه د سپار قوم دي. د ورځې یو میا په کروڑونو دغه اخراجات دي او دا 2009 نه دا بازار بند دی او دا توان دا نقصان روان دی.
د پاکستان قبایلی سیمو ته د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لپاره د پوځ استول د یو صدارتي ارډیننس له لارې شوي او د پاکستان د عین له مخه کومې سیمې چې پوځ ته حواله شي هغو سیمو کې رایج قوانین معطل شي. دا چې کله په باډه کې پوځي عملیات پیل شول، ځایي ولس بې کوره شول او په یادو سیمو کې حکومتي واکمني ختمه شوه، نو بیا ولې د اف سي آر د اجتماعي ذمهواري د قانون له لارې د سپاه قبیلی نه تاوان غوښتل کیږي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو مشر شیر محمد خان وای
زه نه پوهیږم چې د پولیټیکل انتظامیه په کم سوچ او په کم فکر باندې دا خبرې کړي. دا خو د قانون نه علاوه هسه هم مطلب چې د دغه خلکو سره ظلم پدې دی چې دا خلک خو د جنگونو د بمباریانو او د سیزونو ډېر زیات ځپلي دي او هغه کې د دې خلکو هیڅ قصور نشته. دا خو ټول د حکومت غلطه پالیسي وي چې د دې خلکو امن هم تعالی ترغه کړه، دې به کورم کړه، د دې بچی د سبقونو هم محروم کړه او بیا اوس مطلب چې تقریبا دا قسم مطلب چې بوج چې اون چې نو زما خو د یوه بشري حقوقو د مشر په حیثیت باندې زرم چې د ریاست د طرف ته د دې نه زیات یعنی غیر اخلاقي او غیر مطلب چې قانوني خبره بل نه شي کېږي.
د یادې سیمینا د پاکستان په سنت کې غړی مومن خان وایي چې د باړی ولس حکومت سره د وسلوالو پر ضد عملیاتو پر مهال هر ډول مرستې کړې دي او ډېری ځاني او مالی قربانۍ ورکړې دي او زیاتوي چې حکومت د تاوان د پریکړه واپس وانغسته او سپاه قبیلې خپل سیمو ته ستنه نکړه نو د حکومت پر ضد به احتجاج ته دوام ورکړي.
مونږ لګیا یو په هر ځای کې چې کوم ځای کې د مونږ د خبره راغلی ورو مونږ به د خپل خبره مخکې رسولې دو هر سړی سره کړی ورو کور کمانډر سیب سره مونږ خبره میټینګ شو راي هغه کې مونږ د خبره تکړی ورو چې مونږ په لوکا باندې سخت تکلیف دی. اوس مونږ لګیا یو ان شاء الله د مونږ لپاره تاون به کوو، د ارمی سره به مونږ تاون کوو، د ملک نور زموږ خلکو سره به تاون کوو او کله مونږ سره څوک تاون نه کوي نو مونږ مجبور یو چې مونږ دغه لپاره بیا احتجاج وکړو سنټ په فلور باندې بینک او د سیملی په فلور به هم کوو.
په باړه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد د پاکستانی پوز د عملیاتو لامل د 2009 کال نه د سپاه قبیلې په زورګونو کورنۍ به کور شوي دي چې تر دا مهال ورته حکومت خپل سیمو ته د ستنېدو اجازه نه ورکوي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د محرم په میاشت کې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د پاکستان لوړپوړ چارواکو مشورې پیل کړې دي. د چارواکو په وینا چې د محرم د امنیت لپاره به نه صرف د پولیس اهلکاران ولاړ وي بلکې پوز او د اف سي خدمات به هم ترلاسه کولی شي. په دغه اړه باندې د رابعه اکرم خان راپور.
د پېښور ضلع انتظامیه په وینا چې د محرم په میاشت کې سده پاسه اویا امام واړو لپاره به 2000 پولیس اهلکاران سیکیورټي له ولاړ وي. مشالې ډیو سره په خبرو کې د پېښور ضلع انتظامیه ویان فیروز شاه وویل چې د محرم سیکیورټي لپاره د پېښور ضلع انتظامیه د پولیسو محکمې د اهل سنت والجماعت او اهل تشیع عالمانو نه علاوه د پېښور تاجرانو سره مختلفې غونډې کړې دي. د په وینا چې حتمی پلان لپاره لا کار روان دی کوم چې سبا پورې مکمل شي. د زیاته کړې چې پولیس اهلکارانو سره کچرته د فرنټیر کانسټیبلري ضرورت پېښ شو نو هغه به هم راغوښتل کیږي. دی وای
دی کنټیجنسی پلان کې چې کوم موږ ته حساس امام بارګادي او سه انتهایی حساس امام بارګادي نو چې کوم انتهایی حساس امام بارګادي نو هغه مناسبت سره د هغه لمون سکیورټي بندوبست کړی دی. لکه تاسو وګورئ کوجی بازار کې زمونږ یو کمان پوسټ دی په کوټه چوک یو سپریم کمانډ پوسټ وی چې کوم انتهایی حساس امام برګادی د هغه لپاره ځانلا سکیورټی پلان دی او چې کوم حساس دی هغه لپاره ځانلا سکیورټی پلان دی او هغه موږ لا دسی اوټ کولې نو شو او موږ کوشش کوو چې ردا دي د پولیس ادارو سره اسونه چې سکیورټی فورسز داری دي دا تر هغه پورې محدود وي.
د پېښور ضلع انتظامی په وینا چې د جلوس په وخت جیمرز او سی سی ټی وی کیمرې به هم وي او د جلوسونو فضايي نگراني به هم کیږي. د پېښور ښار بازارونه به هم د پنځم محرم نه بند کړی شي. د دې ترڅنګ د مرګ نورو برخو کې هم د محرم د جلوسونو او د امام بارو سکیورټی لپاره د اعلی چارواکو غونډې روانې دي. د هنګو د پولیسو ضلع افسر شاه نظر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د محرم په سلسله کې مقامي ولس او عالمانو سره غونډې شوې دي او ورته یې باور ورکړی دی چې د محرم په ورځو کې به ورسره کومک کوي. د زیاته کړه چې د محرم میاشت شروع کېدو سره هنګو ته د نورو سیمو نه د عالمانو راتلل بند کړی شي او د محرم وړومبۍ نیټې نه به سکیورټی اهلکاران ودرول شي.
هنګو کې 9 او 10 محرم کې کوم جلوس آغا سنسټ دی او بیا دا اورګزی ټاپ چې دی کنه دا ټاپ باندې آرمی ټوټل ڈپلائی کړ دے یو کم نمبر ڈپلائی کی آغا سیکورٹی آرڈر شوئے دے پولیس والا زمون با 3500 پولیس با ڈپلائی جی اور آرمی چھے دیکھنا اگے 3 کمپنی با آرمی والا جی فرنٹیر کانسٹیبلی 18 پلاٹون جی فرنٹیر کور والو جن لس پلاٹون دا با مونگ ڈپلائی کو انشاءاللہ.
د دې ترڅنګ د کوئٹه د پولیس د محکمې بیان شہزاد فرحت مشال ریڈیو ته د کوئٹه سیکیورٹی انتظامات په اړه اوویل
کوئٹه میں کنٹرول روم انہوں نے بنا دیے جس میں
په کوټه کې د محرم سکیورټی انتظاماتو به غرض کنټرول روم جوړ کړی شوې ده. په دې کنټرول روم کې باید سکیورټی ادارو لیویز پولیس او د اف سی نه علاوه فایر بریګیډ پی ټی سی ایل او د سوی ګیس د محکمې اهلکاران به وي. د دې ترڅنګ د امام باړو او د جمعتونو سکیورټی به هم سخت ساتل کیږي.
د ذکر ده هر کال د محرم میاشتې لپاره سکیورټی انتظامات سخت اوچتول کیږي او په دې موقع نه صرف د امام باړو بلکې د جلوسونو هم سخت څارنه کیږي.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
او اردن کو سازو د پاکستان د پنجاب صوبې سیاسي حل زلو تا چرته چې په حلقه ان یو دوه دوه کې شوي زمینی انتخاباتو غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجه را رسیدلې دي. په دغه نتیجو تر مخه چې کومې غیر حتمی دي او غیر سرکاري دي د یو سل سلور سلوي حلقې آزاد امیدوار ریاض الحق او د لاهور د صوبایي اسمبلی حلقې پی پی یو سل اته سلوي نه د تحریک انصاف امیدوار شعیب صدیقی کامیابی ترلاسه کړې ده. په دغه اړه باندې له اسلام آباد احمد الله.
د پاکستان سرکاری ٹی وی ترمخه د غیر سرکاری او غیر حتمی نتیجو ترمخه د لاهور په حلقه ان یو سل 22 کې د پاکستان مسلم لیگ نون امیدوار سردار ایاز صادق د پاکستان تحریک انصاف عبدالعلیم خان نه زیات رائے اخستی دي. د ترڅنګ د اوکاړه د قامی اسمبلی حلقې ان یو سل 44 کې شوی زمینی انتخاباتو د غیر سرکاری او غیر حتمی نتیجو ترمخه آزاد امیدوار ریاض الحق د 3 اتیا 0 څخه زیات رائے په اخستو کامیابی ترلاسه کړې ده. دغه شان د لاهور صوبایي حلقې پی یو سل وڅلويخ کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف شعیب صدیقی 1.5 څخه زیات رائے په اخستو د مسلم لیگ نون محسن لطیف ته ماتې ورکړې ده. 13 ورځ د لاهور په حلقه ان یو سل 22 کې شوي زمینی انتخاباتو په حق لا د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي د انتخاباتو دوران د پاکستان د مطبوعاتو د کردار په حق لا ایمل خټک وینا ده او په حلقه کې 2 او 10 پولینګ سټیشن جوړ کړی شوی وي. په دوانو حلقو کې پاکي او پورم نه ټاکنو لپاره د پولیس او رینجر سره سره فوج هم ځای په ځای کړی شوی وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
اوردونکو په پښتونخوا کې درنګ شیبېلا د سحر لسنیمې بجې کېدونکې دي. د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
د افغان پوسټ چارواکي په کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی. د پاکستان د مذهبي چارو وزارت وایي چې په مینا کې د وژل شو پاکستاني حجانو شمیره درې کم سلو ته رسیدلې ده. بیا د وزارت په ویبپاڼه ویل شوي چې دا مهال صرف دوه پاکستاني حجان په سعودي عرب کې د درملنې لپاره پاتې دي، خو زیاتوي چې شل حجان تر اوسه لا درک دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې اقلیتي غړي فریډریک عظیم ویلي دي چې که د کوهټۍ د چرچ غوندې بله پېښه رامنځته شوه نو ټوله ذمهواري به په صوبایي حکومت وي. په افغانستان کې ناټو ځواکونه وایي چې تېره ورځ په کابل کې د ناټو صدر دفتر سره نږدې د دوی یو هلیکاپټر پرېوتی چې پکې د دوو برطانوي سرتېرو په ګډون 5 سرتېري وژل شوي او 5 نور ژوبل دي. په کابل کې د روس سفیر په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په کاروایانو اندېښنه څرګنده کړې. په بیلاروس کې انتخابي چارواکي وایي چې د دغه هیواد ولسمشر الکساندر لوکاشنکو په 3.1 کم 50 رای ګټلو سره په 5م ځل د ولسمشرۍ ټاکنې وګټلې. د اپوزیشن ګوند سره تړاو لرونکي امیدوار تاتسیانا کراتکوویچ د 5.5% ووټونو اخیستو سره په 2م نمبر راغلی. زرګونه کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان د دفاع وزیر پر مکتنه وکړه. ماسکو وایي چې د دې کتنې هدف په شام کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره خبرو پاړه بحث وو. د راپورونو له مخه شامي ځواکونه د یاغیانو پر ضد په داسې حال کې مهم پرمختګونه کوي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په شام کې د روس لخوا د هوایي بمبارۍ د کمپاین دفاع کړې ده.
خبرونه مور د اردوونکو سردو اسلام آباد ته چرته چې رابع اکرم خان ځنې پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دغې نه مهمه برخه وړاندې.
وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د کورنو چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد جګړه یوازې د بلوچستان نه بلکې د ټول پاکستان جګړه ده. ادارې وایي که بلوچستان صوبه د تېرې سمو د راسې ناکرارۍ سره مخ ده، خو اوسنو میاشتو کې د توندلارو او عسکري تنظیمونو په ضد کېدونکو کاروایانو په نتیجه کې د ماضي په پرتله صورتحال ښه شوی دی. ادارې مخکې لیکي په بلوچستان صوبه کې د چارواکو لخوا دا خبره مخې ته راغلې ده چې د هندوستان استخباراتي اداره په بلوچستان کې لاس لري. نو حقیقت که هم دغسې وي، باید چې دا مسله هندوستان سره په سفارتي کچ اوچه تکړی شي. ادارې زیاتوي په بلوچستان کې د امنیت ټینګښت لپاره پکار ده چې صوبایي او مرکزی حکومت دغه صوبه کې ترقی او بحالې منصوبې پیل کړي او د صوبې د اولس د محرومۍ احساس ختمولو لپاره خپلې هلې ځلې توندې کړي. ادارې اخیره کې لیکي که هر څو بلوچستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره د جلاوت نه بلوچ مشرانو سره صوبایي مشرانو لیدلي او رابطې کړي دي او 1300 میاشتو کې ځینې ځوانانو خپلې وسلې هم غورځولې دي، خو پکار ده چې دې لړ کې هسې نورې هم سیوا کړی شي او د خبرو اترو د لارې دي ستونزې هوارولو ته لومړی ترجیح ورکړی شي. مشتک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې دا ونه کوي، خو په صوبه کې د نظام بهتری لپاره کوښښونه کوي او د دې اثرات د پولیسو په مزاج کې سرحده پورې د بدلون په صورت کې نظر راځي. ادارې زیاتوي په نظام کې د بدلون ابتدا د پولیسو اصلاحاتو په ذریعه کول یو ښه دانشمندانه فیصله ده، ځکه چې انصاف او امن او امان یو ټولنه متحد ساتي او ترقی کې بنیادي کردار لوبوي. ادارې مخکې لیکي د پولیسو د اصلاح 100% نتیجه تر اوسه مخته نه دراغلی، خو دې امید په دوه کالو کې نه دی پکار، دا به وخت اخلي. ادارې په وینا دا خیال ضرور ساتل پکار دی چې د نظام اصلاح صرف قانون سازی په ذریعه نه ده پکار. قانون هغه ګټور وي کم ته چې د اولس حمایت حاصل وي او اولس پاغه عمل کوي. ادارې اخیره کې لیکي پکار ده چې د پولیسو کلنې کارکردګي باندې د مقامی حکومتونو رائے وي او د سره سره امن او امان په ځای کولو او د جرمونو مخنیوي په اړه د مقامی حکومتونو او پولیسو ترمنځ رابطه مضبوطه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
راځو اردن کو نړیوالو چارو ته دان رسپانه لیکلی دی باید اسلامي هیوادونه جمهوری نظام په اصلي مانو کې عملی کړي او د ولس په مشکلاتو زیات هوارولو زیات کار وکړي. بلخوا اکانومس مجلې لیکلي دي د افغانستان په کندوز کې د بې پوري ډاکټرانو سازمان د دوی په یو روغتون د وروستۍ حملې د خپلواکه پلټنو غوښتنه کړې ده. فرخند اسد د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
د پاکستان دان رسپانلیکی یو خ جمهوریت حکومت هغه دی چې پکې خلکو ته شخصي ازادي وي، د قانون بالادستی وي او ولسته بنیادی حقوقونه ترلاسه وي. یو حقیقي جمهوریت حکومت داسې نشي کولای چې په دغه کې یو خو خپل کړی او نور شاته وغورځوي. یو خ جمهوریت حکومت باید د غټولو خبرو ته وګوري او له هغه وروسته بیا د خپل هیواد په نورو مسلو خبرې او کار وکړي. رسپانلیکی په اسلامي هیوادونو کې لبد مرغه حکمرانان داسې فکر کوي چې دوی به د خپل ولس په هغه مسلو او خبرو زیات پام کوي چې دوی ته ګټه وي او نورو ضرورتونو ته به یې پام نه کوي. نو دا د دوی ناپوهي ده. ورځپاڼه لیکي په منځني ختیځ کې ولسی پاسون د دغه یو مثال دی. په اسلامي هیوادونو کې د پاکستان په شمول د هغو حکمرانانو او حکومتونو په لارو ځي چې کوم د ټولنې لپاره ناکامه ثابت شوي دي او ولس ته یې د کارونو هیڅ خیګړه نه ده رسېدلې. په پاکستان کې هم اکثره سیاستوال، حکومتي غړي او ریټایر پوځي مشران د هغو هیوادونو او حکمرانانو مثالونه ورکوي چې جمهوریت یې په حقیقي معنو کې نه دی خپل کړی او نه یې تاریخ او ولس په خوټکو کې یادوي. بلخوا د اکانومیست مجله لیکي د افغانستان په کندوز کې د 3 اکتوبر په پیښه چې پکې د امریکا هوایي ځواک په یو روغتون برید وکړ او تر 28 پورې کسان په دغه حمله کې ووجل شو، د بیپولي ډاکټرانو د سازمان په دغه روغتون د برید په ټوله نړۍ کې غندنه شوې ده. په خپل امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دغه سازمان د مشر سره خپل غمرازي شریکه کړې ده. د بیپولي ډاکټرانو سازمان بیا دغه حمله د پلټنو غوښتنه کوي او دغه یو جنگي جرم ګڼي. اکانومیست لیکي په دغه روغتون تر یو سات پورې په وقفې سره هوایی بمبار شوې دي. په وجل شوو او جوبل کې مریضان هم دي او دغه روغتون عمله هم پکې شامل ده. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مشر جنرال جان کیمبل بیا وایي د دغه پیښې پلټنې به کوي او حقایق به نړۍ ته وړاندې کوي. مجله لیکي په روان کال کې په افغانستان کې د وسلوالو سره د جګړو او عملیاتو په وخت سناسه 15,000 افغان عسکر وژل شوي دي. په دغو کې د کندوز په جګړه کې هم یو شمېر افغان عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوردونکو په نړیوالو چارو کې پاتې کیږو. زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې د خونړې حمله د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په داسې حال کې چې چارواکو د دې برید د تنظیمونکو د نیولو لپاره هڅې پیل کړې. د ترکیې پوځ د عراق په شمال کې د کوردستان د کارګرانو د ګوند پر اهدافو د نوو هوایي بریدونو خبر ورکړی. احمد تکل په دغه اړه نور معلومات راکړي.
په انقره کې د شنبه ورځې په لاریون کې د 15 وژل شویو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. خو دا چاودنه په جولای میاشت کې د سوریې سرحد ته نږدې د کردانو د سولې د فعالانو پر لاریون هغې حملې ته ډېره ورته ده چې 33 کسان یې ووژل او حکومت مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش غاړې ته اچولی و. پولیسو پرون د ترکیې په مرکزی ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د ورمورزنۍ حملې په تړاو نیول شوي کنه. د شنبه ورځې حمله د کوردی وسلوالو یاغیانو له هغه پلان څخه 2 ساعته مخکې وشوه چې غوښتل یې له حکومت سره یو اړخیز اوربند اعلان کړي او په دې توګه د نومبر په لومړۍ نیټه د پلان شویو انتخاباتو په درشل کې سیاسي کړکیچ راکم کړي. د ترکیه حکومت د کوردی یاغیانو دا اعلان رد کړی او ویلي دي چې دا ډله باید خپلې وسلې وسپاري او له ترکیې ووزي. په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی، اپوزیسیون حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی. د کردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند ایچ ډی پی یو مشر صلاح الدین د مرتاش پرون وویل هغه حکومت چې حتی د یوې مرغۍ د الوتو په اړه معلومات لري د انقرې په زړه کې د دې قتل عام مخنیوی ونه شو کړی. که څه هم د حکومت د احصایو له مخې د دې حملې د مړو شمېره 15 کسانو ته رسیږي، خو د مرتاش دا شمېره لوړه وبلله.
تر دې دمه موږ له بده مرغه خپل 128 ملګري له لاسه ورکړي او زرګونه ملګري ښځې او نارینه ټپیان دي. تیره شپه موږ د دوی په ویر کې د هغو له کورنیو سره یو ځای وو. زموږ د ملګرو په جنازو کې باید په هر ځای کې سلګونه زره ملګري ګډون وکړي. ترکیه چې له سوریه سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري په دې ورستیو کې ومنله چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره خپل فعال همکاري زیاته کړي. ترکیه هم دراز په خپلو اډو کې امریکایي الوتکو ته ځای ورکړ او په خپلې هم په سوریه کې په محدود شمیر هوایي حمله وکړي. په همدې حال کې د ترکیه پاوز پرون خبر ورکړ چې د عراق په شمال کې په زاب او میتینا سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباری کړی ده.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفه اوریدلی شئ.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي د پاکستان په ټولنه کې د سړو سره سره په جرمونو کې خزي هم نیول کیږي. د خزونه په پټانو او عدالتونو کې د پښتون لپاره باید خزي پولیسانه ججان او وکیلانه وي. یو خو د قانون نافذولو په ادارو کې د خزو رول مهم وګرځيږي او بل په دغه ټول عمل کې د چا سره بې انصافي ونه شي. د دې لیکنې مهمه برخه فرخنده اسد وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي په پاکستان کې که څه هم په مختلفو جرمونو کې په زیات شمېر کې سړی کې کړ دي، خو یو څه شمېر ښځې هم په مختلفو جرمونو کې هر میاشت نیول کیږي. او څنګه چې په ټولنه کې د وخت له تیرېدو سره سره بدلونونه راځي چې په دغو کې ځینې ښه وي او ځینې د ټولنې لپاره ښه نه وي. د ټکنالوژۍ د استعمال کې یو خوا خلکو ته ګټې رسیږي نو بل خوا ځینې نقصانونه هم دي. همدغه حال د پاکستان د ټولنې دی. د وخت سره سره دغه ته هم په مختلفو جرمونو کې نیول کیږي. ډېری د نیولو وروسته په اسانه د خپل جرم اقرار نه کوي او نه یې مني. پولیس وایي دوی ته د یوې خزنه د رښتیا په معلومولو کې زیات مشکلات وي، ځکه چې د ښځې سره پولیس هغه سي برتاو هم نشي کولای څنګه چې د سړو نه په حوالاتو کې پوښتنه کیږي. پولیس ته هم وایي اکثره ښځې په گواهی ورکولو کې هم ډېرې ښې نه ثابتېږي. هغوی یا خو د ټولنې د ویرې له وجې رښتیا نشي ویلی او یا د پولیسو د جیلونو او عدالتونو ته په یو جرم کې د ښځو تګ ښه نه ګڼل کیږي، چې له دغې وجه هم ځینې مسلې مخې ته راځي. ایکسپریس ټریبیون په خپله اداریه کې وایي د دې مسلې یو حل د اهم کېدای شي چې په پاکستان کې د ښځو پولیسو شمېره زیاته شي، نو چې کله یوه ښځه د بلې نه د څه خبرې او یا د څه جرم په اړه معلومات کوي، هغې ته به دومره ګرانه نه وي او نه به پرې څوک بد وایي، ځکه باید جرم او غلط کار که هغه وړوکی وي او کلوی منځه ولاړ شي او د ټولنې نه ختم شي او متاثره کسانو ته انصاف ورکړل شي، چې په سیستم د خلکو باور وي نو په خپله بد رښتیا مخه کوي او کله به هم دروغ نه وایي. رسپانه لیکي دا خبره هم غلطه ده چې یوه ښځه چې کوم غلط کار یا څه جرم وکړي او سزا نه شي، باید د قانون نه بالا هیڅ څوک نه وي، نه کوم سړی او نه کوم ښځه. د دغې لپاره یوه خبره دا هم ده چې په قانون نافذونکو ادارو کې باید ښځې هم شامل کړل شي او د یو داسې کلچر د جوړولو لپاره کار وشي چې پکې د هر جرم او هر غلط کار مخنیوي وشي او انصاف د هر چا ضروري حق وګڼل شي.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مالته دومره پراتري
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمینه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ ته اندو مې دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور غور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
و روزونکو سره ځو بیا قبایلی سیمو ته چرته چې ډیر قدرتي وسیلې دي خو په دغه سیمه کې د جنگ جګړو له کبله په قبایلی سیمو کې ډیر ماینونه تړل شوي وو په دغه اړه باندې د ځینو قبایلی سیمو مشرانو د گورنر خیبر پختونخوا سره جرګه وکړه او خیبر پختونخوا گورنر اعلان کړی دی چې دغه ماینونه به پرانستلی شي په دغه اړه شبیر جان نور معلومات راکړي
دا خیبر پختونخوا گورنر هاوس لخوا خوره شوی خبر پانه تر مخه د اورګزې ایجنسی د شیخان سیمو مشرانو یو پلاوی د ملک عزت خان په مشوره کې گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی سره د دکاته وکړل او په اورګزې ایجنسی کې د بندو ماینونو په حق له گورنر خبر کړو گورنر خیبر پختونخوا په دې مقام باندې دې ته باور ورکړو چې ډیر زر به دې دغه ماینونه خلاص کړي او د لړکی یو کمیټه هم وټاکله د دغه پلاوی مشرکون کې ملک عزت خان مشال لیډو ته په دې حق له وویل
شیخانو کې د کلی ډیر مینونه ډیر لوی آمدن ودینه کنه بیا تو حالات دوا جن شپ کلا د مینونه بند شو کنه او نو موږ غرل څه ته ویلو ته د مو مشری د علاقہ خو ډیر زپل شي دی کنه حالات دوا جی څه د علاقے خال په کاروبار شي کنه هغه دماغ نه د نور کیشي او زی
هم د اورګز ایجنسی د درنګونو کارکون کې یو بل کس علی قمبر مشال لیړو ته ویل چې 2500 پورې خلق په دغه درنګونو کې روزګارونه کوي
یا جی کا حکومت په مسره تاون وکړي
ملک عزت خان زیاته کړه چې د اورګزې ایجنسی دا کویلا په ټول ملک کې د لوړ پایې کویلا ده خو ولې د تیرو شپږو کالو راسي د خراب امنیت له وجې دغه درنګونه چې شمېره تر 200 نه هم زیاته ده بند پراته دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو دا
هر دن کو اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خبرونه ستونزې او سرکار په دغه خبرونه کې نن په بنو کې اقلیتونو ته په ورپې خو ستونزو دغه د غوښتنو په اړه باندې اورې د خبرونه مجید بابر وړاندې کوي
ستوري مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني په روانه خبرونه کې باوري چې د خیبر پښتونخوا په بنو کې د ایسوی ټولنې خلک وایي چې کله د خپل کلیسا د امنیت ساتلو لپاره د ځایي پولیسو نه مرسته وغوښته نو هغوی نه یوازې دا چې د دوی د کلیسا د امنیت ساتلو نه انکار وکړو بلکې ورته یې خبرداری ورکړو که دوی یې خپل امنیت نشي ساتلی نو د کلیسا بندولو ګواښي هم ورکړو د یادې ټولنې خلک وایي چې په هیواد دننه د هر مسلک او مذهب سره د تعلق لرونکو د عبادت خانو د امنیت ذمواري د حکومت ته نو بیا ولې د دوی د کلیسا د امنیت ساتلو نه انکار کیږي همدغه زموږ د نننۍ خبرونې موضوع ده
دای سپورټی مشتا نشی روکاوای داس په چار وکو او دا خبره ده نه کوچ میز دینا چرچ بندایي
مسچار بجائے 8 کیمرے اوتا لگا ہو لی دی اخپل 12-13 قسم میں تارے سیکورٹی دے پرادہ رہی ایک نباد میں تاوی تاگا ہوئی چھے تا سوال چرچ میں مجھ سیل کائی
دا چرچ والے حملہ شروع کرا 2012 کے آسن چرچ کوارٹے کے گورنمنٹ ہے منہ سے کمٹمنٹ کرے دے سیکورٹی ورکھو دا وہی کے زیر سیکورٹی نے بولے دا سو
په بنو کې د ایسوی ټولنې د خلکو سره د دوی د کلیسا د امنیت په موضوع زموږ همکار عمر دراز وزیر خبري کړي او دا راپور برابر کړي تاسو پام ورته راګرځوم
زلا بنو کې مشتا ایسایی اقلیت وای د بنو پولیسو ډی ایس پی عنایت علیام جد حکم ورکړي چې د خپل عبادت خانه چرچ کې د عبادت پر مهال سیکیورټی یا تحفظ ځان لا پخپلا بندوبست وکړي کنی ورنه به چرچ سیل کړي دوی وایي تحفظ ورکول د انتظامی ذمہ داری ده او دوی خپل ځان طرف نه هر قسمه بندوبست کړي څومره چې کولی شي او یا ورته ویلی شوی بنو کې عیسائی ټولنه وایي هر چاته د خپل مذهب پوره ازادي حاصله ده او دوی به تر هغې غوښتنه کړي تر څو چې دغه پولیسو مشر ډی ایس پی بدل شوی نه وي د عیسائی ټولنې یو غړی نعیم مشال ریډیو ته وویل خپل ځان طرف نه یې پوره کوشش کړی او پولیسو ډی ایس پی د سیکیورټی انتظام ذمہ داری پر دوی اړوي او ورته د چرچ بندولو ګواښونه ورکوي
ته وایي چې تاسو خپل کسان ودرائیے کیمرے دی چار کیمرے وہ لگائیے میز چار بجائے آٹھ کیمرے اتا لگا وہ لی دی اخل بارہ تیرہ کسوں میں درے سیکورٹی دے پر درے ایک نہ بعد میں تب دگا وے چے خاص ول چار سو میں سیل کائی تو دا کو سے طریقہ ونو سر میں خلا پاکستانی نہیں دلتا پاکستانی حقوق میں دی کلا بھی چے چار سو سیل تو کلا میں روزانہ کوئی نہ کوئی دی کائی کنا میں دے پر اسو مسئلہ روڑائی ڈی ایس پی حکومت اپیل کئی چے دا کاس مستند دے پچا
ظفر اقبال وائی ہر چاہتا د خپل مذهب پورا آزادی حاصل ادا او که تحفظ نشی ورکولی نو د چرچ سیل کولو یا بندولو دی ورته نه وایي
چې د سپورټي مشته نشي روکوای داس په چار وکو او دا خبره ده نه کو چې میز دی نه چرچ بندوي چرچ بندول هر سړی ته د خپل مذهب آزادی شته ده او میز دا وی چې میز ته دا خبره ده نه کو چې چرچ د سیل کوو یا دا خبره پټی دې د ذمہواری دو حکومت ذمہواری دو سپورټي
وسیم ایاز چډای سیز اف پېښور چرچ آف پاکستان لاڑخا بنو چرچ کے دا یو نیم کال نا پادری خدمت تر سره کوي وای دا چرچ بندولو خبر مذهبی انتشار خوروي او دولت دا یاد ڈی ایس پی پر خلاف گام واخلی
سونه چې زموږ واسطې موږ کړی دا یو جماعت دی یو چرچ دی د انکم ریسورسز دونه نشته ڈی ایس پی سے پرون ز راوختم خپل سټی ته نه ده اگر ته چې سکیورټی ارینجمنټس تاسو کې نو ما ورته جی زبر ز خپل مشرانو ته ونیکم زموږ هډ کوارټر پېښور کې دی درته زستا چرچ سی درته بیا وې چې ز چرچ سی دا خبره مکو چې زب چرچ سی زپه هړ کې ګم دې پاسې د ماسټ په تمه سو پر ماتې ته افر دې زنه لاړ شي سی اخلاقیات هم نه مینورټیز ته پوره پوره رائټ دی خپل عبادت دا زما باندې کې دهشتګردي وکړه او هر قسم دا ذمہ دار په دا شخصي زموږ تر طرفه مونږ وایو چې دا سړی لري کې دا مذهبي انتشار جوړي
په دې اړه مو چې کلا د بنو پولیسو مشر ګل افضل او ډی ایس پی عنایت علی امجد دفتر سره په بیا بیا تماس ونیو نو دوی په دې اړه هیڅ موقف وړاندې نه کړ او د خبرو کولو یې ډډه وکړه بنو کې موجود عیسائی ټولنه وایي دوی با په هر صورت تحفظ غواړي چې دا د دولت ذمہ داری جوړیږي دوی وایي که د چرچ بندولو ورته بیا وینا وکړي نو په احتجاجونو به وځي
په بنو کې د عیسویانو د کلیسا د امنیت په خصوصي توګه او په ټوله خیبر پښتونخوا کې د اقلیتونو د عبادتخانو د امنیت د ستونزمو د یادې صوبې په اسمبلی کې د اقلیتونو د سټینډینګ کمیټه یو غړي فریډریک عظیم مخې ته کېښوا او په سر کې مو ترې وپوښتل چې تاسو معلومه ده چې په بنو کې یو د پولیسو ډی ایس پی ستاسو د ټولنې خلکو ته ویلي دي که تاسو د خپل چرچ ته حفاظت ذمہواري په خپله نشي اخیستی نو دغه چرچ به درته بند کړو په دې اړه باندې تاسو حکومت سره کومه رابطه کړې ده خلاف چرچ د پارا چې کوم څه ضرورت ته د سکیورټی نو هغه به کوي حکومت کنه جی 2012 پختونخوا کی سیکیورٹی ور کڑے
سیکیورٹی کو دونوں نے کرے ہو بس کلا سکتا ہے ضرورت ہے شکر التا ورکی
نہ ہو لک چکم تا سر یو وعدہ شیوا په 2012 کې تاسو سره وعده شوی و چې په هر چرچ باندې به په دریو شیفټونو کې پولیس موجودی او د اف سی اهلکار به موجودی او دار چا تلاشی به کیږي بیا دا ویلې شوی چې سکینر به لګول کیږي نو هغه وعده د پی ټی آی حکومت پوره کړی دا نو تاسو د پښتنه کړی دا چې دا ولی
مو غوا ته پښتنه کو اوس په هغه ما ته دې کړه هغه ته جو درې نوټس باندې خبره شوی
خدا نہ خواستہ سبا تبیا دا سے چرچ کون تھا پیخوشی ذمہ وار بیسو کی
گورنمنٹ
نو یو خو د صوبایي سملای دغه فورم دی چې تاسو په توجه دلاو نوټس په جمع کړی دی، نو د دین علاوه تاسو په نور لارو چارو باندې غور کوي که احتجاج وکي یا وفاقي حکومت نه غوښتنه وکي؟
احتجاج ولته شوی وکړه ولته بنو کې، خو هغه رسپانس یې سم نشي ملو.
تاسو څنګه یا سی فریډریک صاحب چې تاسو ته د دې صوبایي حکومت د چې کوم موجوده صوبایي حکومت ته دا بالکل تاسو وړو په خاطر کې نه راولي که څنګه تاسو څه خیال لري؟
بس بالکل پروا نه کوي، نه کوي پروا،
نه چې پروا نه کوي لکه پروا نه کوي، نو د دې مطلب څه دی؟ تاسو له خو اولس ووټ درکړی دی، لکه تاسو له خو تاسو خپل خلکو فریډریک صاحب تاسو له ووټ درکړی دی، تاسو نه پښتنه کوي چې زمونږ پښتنه به حکومت نه کوي؟ ہیومن رائٹس ادارو تھا، دا پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن تھا، دا دین علاوہ دا قومی اسمبلی سینٹ تھا، بل پس په وفاق کې ستاسو حکومت ته تاسو غو تعلق د مسلم لیگ نواز سره ده، هغه ته وای چې هغه دینه پښتنه وکي، نو تاسو دا ټول لارې اختیاروي؟
نو مونږ خو دې لا پر خو دې سره خبره کړې، او ما ګور چې بل برکت دې هغه سره خبره کوو، هغه روز ګورنر سره خبره کړې.
خانو ګورنر سره
زما پروا نه ساتي، هغه هغه تا سوال کړی دا بالکل زما پروا نه ساتي.
پی ٹی آئی حکومت کی خو دغه سورن سنگھ صاحب چکم دے ٹول ارس ذموار دے داغ تعلق دا قبیت سره دے، نو اغا سر استا سو رابطہ شوی دے؟
نا ما اغا سر اغا سر مخبر کریو او اغا مونگ سر کاپریٹ نکی،
نو اغا استا سو اقلیت تے او استا گولا دا سکھ برادری سر تعلق تے اغم تاون نکی؟
اقلیت دے اس کو گورنمنٹ سر ناز دی کنا، گورنمنٹ سر اکی نی کنا،
چرچ کی سسومر خلق او آغا زخمیان شوی او بیا پکی ډیر مازوران شوی او او ډیر پکی شهیدان شوی او، نو آغوی لچه حکومت کم نکم معاوضو دعوی کرده و آغا طول معاوضی ملاو شوی؟
آغا مونگ تا بیلی چه 10 کروڑ پر بدر کو 10 کروڑ لا پر ملاو نشو،
او آغا چه کم زخمیانو ویل دی علاج بم مفت کو
علاج کو
دا چرتا لیا علاج کی. علاج کی. نو علاج بس وعدے وعدہ وعدہ دی چکم مڑی شیو اگوی شوی دا
کمپنسیشن
هغه خو دهشت گردی کې چې هر څوک وجلې شوی او غلب 15 لک روپے مڑی لو زخمی لو 2 لک روپے ورکړي،
بس دا خو فکس ریټ دی خو.
او دا غین علاوه چې تاسو ته ویلو چې یاره د چرچ د جوړې دو د پاره او نورې ول 10 کروڑ روپیا درکو غین دی ورکړي؟
نه 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 بالکل.
او دا غي وعده چا کړی و؟
چیف منسٹر پرویز خټک.
او پرویز خټک دا داوا کړی و چې 10 کروڑ روپیا به درکو؟
او ویل دی
ها. او لا تر اوسه نشته؟
نه سمشته.
نو تاسو دې ته کړی دی تاله وخت ترکې چې ورته ملاوي؟
نه نه دا دې دی کې نه مو
خبر نه وري،
خبر هم نه وري، دا ملاقات هم نه
لکه دا تاسو خبرو کچیرا جنگ ورته نه شو کولای، تاسو پورم نه خلک جنگ پکارم نه دي، خو لکه تاسو خپل تاسو خو سیاست کوي کنه، نو سیاست کې خو ډېر لارې خلک رو باسي د ولس د فائدې د پاره، د ولس د کار د پاره، تاسو په ذهن کې سبل لار شته؟
بل لار شته اوس د سر څوک ما ته خو سمې نه لري د سر ځخ دا خبر نه مری بیا څه.
نو تاسو په اسمبلی په فلور باندې یو دل تحریک التوام جمع کا، د دین علاوه سو بای کارت سو واک اوټ؟
او خو هغه روز خو توجه دره نوټس ورکړې او هغه باندې وسا وي، بل مو خیر مونږ ګوري یار هغه سره خبره کوو.
بیا دې د سکیورټی دې دغه ترازونو، دا سکیورټی چې اوس دی وي چیرې د غستاسو د څومره چرچونه دي په ټوله خیبر پښتونخوا کې، نو دی ویل چې مونږ دا سکیورټی به ورکو، نو دا سیکیورٹی دا ورکول و ذمہواری خود نور و ادارو دا
خور کے ملاوی گی، خور کے ملاوی گی، پشاور دلتا ملاوی گی، دا خو بیگ سٹیشن دیگا مجھے اور باہر چی دیگا نا ورکوٹ سٹیشن دیگا تا خو پروال ساتھ.
اوریدونکو دا و د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې وینو زمونږ تر غوږی ضرور راورسوي. زمونږ د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 0040 22 11 یو سلو یویش مهربانی وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه فلسفه په ډیستریکټ
کې مونږه ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.